ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې دې اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنو ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کوي، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول دپاره او موثره واوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، د اهداف چې مشخص یا هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجل جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتی جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګیټ لري، هماغه ټارګیټ ته ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر، ډېر څه کېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بنان په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ دی وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دي سره را منسجم کو، هغه سنز دي په نخه کو، بیا د هغه سنز په حلارو باندې د موږ خبرې وکړو. سنز ډیر دي، معمولا په سنز باس کې مهمه خبره ده چې حلارې دي پیدا سي یا فاکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د سنز لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کو.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي، کار به یې څومره ګټور وي، د دې ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کېدونکې ستونزې حل کولی شي، او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي، په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یار صاحب، په افغانستان کې د انتقالي حکومت له را جوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم، ما ځینې داسې ځوانان ولیدله چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، دوی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسي رسېدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابره کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زما لن مهاله هدفونه سي، او مهاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیار کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تری اوزه پرې به حرکت کوي، په تیار کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسي کولی چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مثال هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه یې سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق یې د ادبیاتو سره دي، یا د ادبیاتو په مسلک کې دي، بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک دي سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د له منځه وړلو لپاره دی کار کوي. مثلا د تی په برخه کې ډیر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګورې زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندي کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي سي چې ته د هغه کم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره وه، تر بیا ښه وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام، یو وار بیا د حقیقت صدې په یوه بل اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ درنو دوستانو، په تیرو څو ورځو کې انتخاباتي مسایل او په ځانګړي ډول د انتخاباتو د نوي قانون توشی کول د رسنیو د سر موضوع و، چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران هم له دندو ګوښه شول. دا چې په دغه یو حالاتو کې چې په افغان حکومت په نږدې راتلونکو کې ولسمشري انتخابات په وړاندې لري، همداراز د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړې پایلې لا تر دې دمه هم نه دي اعلان شوي، یو شمېر ولایتونه وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي. دغه کمشنرانو لري کول او د انتخاباتو د نوي قانون توشی کول به په راتلونکو کې انتخاباتي بهیر باندې کوم تاثیر ولري، څومره مثبت تاثیر، څومره منفي تاثیر، او دغه انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي؟ نن د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې پام دی مسایلو باندې باس کو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن را سره په خبرونه کې ملمت. رشید صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. که پیل لم دینه کو چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لري کول چې د نوي قانون لمخې نازل شول، په دغه حالاتو کې دا یو منفي پیغام لري شي که بیا یو مثبت کار استاس په نظر باندې د انتخابات د ریاست جمهوری انتخابات هم په وړاندې باندې لرو سمره تاثیرات به سي؟
ډیره مننه، سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لبات مرکز دا وضعیت یعنی که سړی په تخنیکی حقوقی او مالیاتی لحاظ باندې وسیړي، یعنی ښه فرصت نه و چې په دې کې دغسې اصلاحات او تعدیلات رامنځته شوي وي. خو لبات مرکز چې هغه څه چې په کار و هغه څه چې تمه موږ تاسې درلوده چې دا پروسه ښه مدیریت شي او بالاخره پایلې په خپل وخت باندې اعلان شي، بیا شمیرنې او د تفتیش مرحله د پروسې په شفافیت کې مرسته وکړي، د فساد او د هغو مواردو چې هغه ټاکنې له بدنامۍ سره مخامخ کوي له هغو نه مخنیوی وشي. نو دا ترسره نه شول، د موږ له بده مرغه همکاران په ده کې پاتې راغلل او حکومت هم تر جدي فشار لاندې راغی. دلته سره د چې پارلماني ټاکنو نتیجې اعلان شوې نه وې، هلته د ولسمشۍ ټاکنو نیټه هم اعلان شوله، نوماندان هم لومړیکنه ترسره شوله، نو د هغه مالی او د بودیجوي مسله هم روښانه نه وه. هغه نړیوال ټولنې په دې اړه باندې اندېښنې درلودې، هغوی د اصلاحاتو او د تغییراتو او د بدلونونو غوښتنه یې کوله، نو حکومت هم تر فشار لاندې و او د پارلماني ټاکنو د پروسې تمه دا کېدل چې دا به زر تر زره خلاص شي، بالغې به تعدیلات او بدلونونه راشي، اما د پروسه ورځ پوره ځنډول کېدله، د کار صورت پکې موجود نه و. نو حکومت هم د دغه فشار په اساس باندې له بده مرغه چې دغسې اقدام وکړ، خو دا اقدام یعنې زه څه هم یو ضرورت بو، خو دې طرفدارانو چې دا اوس ترسره شوی وای، یعنې باید د پارلماني ټاکنو پایلې خلاص شوی وای او بعد له نه د ولسمشۍ ټاکنو په درشل کې بیا تغییرات تعدیلات کې راسمه وای، هغه ضرورت و او جام درلوده.
نو ستاسو په نظر باندې د پارلماني انتخاباتو سرنوشت څنګه کیږي؟
دلته خو هغه ولایتونه چې ورسنۍ پایلې اعلان شوی دي نو هغه خلاص دي، که څوک په برخه کې یعنی د فساد پاړه باندې یا کوم مورد چې جرمي اړخونه لري هغه به له لوی سرمنۍ سره شریکوي، هغوی به هغه محکمتي اصول پلي کوي. نو دلته هغوی په د نتایجو یا د ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه نشي کولی او دا قانون د واک صلاحیت هغوی ته نه ورکړي، هغه جرمي اړخونه مجبوري شي هغوی تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
رشید صاحب، تاسو د سرنوالۍ یادونه وکړه چې جرمونه به څېړل کیږي او که څوک ادعا لري هغوی به طبعا سرنوالۍ ته ځي. ستاسو د موندنو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پیسو راکړه ورکړه شوې وه؟
موږ ته کاندیدان راتلل، کاندیدانو دغه موضوعات موږ سره شریکول، هغوی خپل هغه قصې او حکایتونه درلود. یو دوه مورد چې هغه د موږ ناظرین ته هم یو سورو خان سیو بیا هم حکومت سره دوی سره سم ګرشری کړل، تر یو حد پورې هغه کیس یا مورد موږ هم سره مخته بوت، ولدا چې نور په وظیفوي او د مسؤلیت په اساس باندې نور د موږ هغه ساحه نه وه، فقط هغه مرسم سره وکړل چې هغوی باید نور هغه کشفي او هغه نور اړخونه هم وسنجوي. نو دلته چې نوماندان تلل بعضې مسایل موږ سره شریکول او موږ هغه اسولو چې دغه قضیه د شکایت کمیسیون سره درګه دی لوی سرون سره شریک تر څو هغه جرمي اړخونه
باندې استاس خپلې موندنه
تاسو پیږي چې فساد له بده مرغه د سی علني دور باندې کیږي چې هغه د یو میس په سر باندې کار وسی او موږ هغه پیدا کو، هغه اسناد او مدارک چې بعضو نوماندان له خرمو ترول کېدل په کې معلومات شي، څه له بده مرغه چې دغه منفي موردونه یا جرمي موردونه و چې پکې هغه چون د موږ ساحه نه و د کار مګراج کوله مربوطه ادارو ته چې باید غوسه شریک شي.
او کبیر تر وګرځو د ازل مسلې د کمشنران له هم خپل دندو ته دوام ورکې. نن د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د غوښنی او غړو کانفرنس درلوده، دوی د ازل د قانون خلاف بلل دي. تاسو د ازل کوم ډول ارزوي؟
که د ازل د قانون خلاف نه دی هغه راتګم او د کمشنرانو په توګه باندې هغه تقرر هم بیاغه هم غیر قانونی و، ځکه چې عین حالت هلته موجود بود، فرمان تقنی جوړ سو، تعدیلات پکې رامنځته سول، پارلمان په آخري کال کې و، هغوی واک د مداخله نه درلود. نو اوس هم عین حالت ده، یعنی کوم فرق او بدلون نه درغلی پکې، صرف دا ده چې اوس ولسمشر کاندید او په دغه تعدیل کې ولسمشر خپل واکونه د نورو کاندیدانو سره شریک کړي دي. یعنی په قانون کې دغه موقتی حالت هم ساتي، اوس که د نوي کمشنرانو مقرر کیږي یعنی ولسمشر لکه نور کاندیدان غوندي دی ورای حق لري، اضافه دا وقتن لري چې احمد یا محمود کمشنر په توګه باندې مقرر
کړي. یعنی دا نوي کمشنران چې ټاکل کیږي دا پروسه څنګه د تاسو معلومات تاسو سره دي چې د دې نوي قانون لمخه چې دا ټاکل کیږي دا په کوم شکل باندې ټاکل کیږي؟
دا به دا وي چې هر هغه رجستر شوی ګوند دی به یو تن کاندید د کمیسیون لپاره معرفي کوي ولسمشر دفتر ته چې په شرایطو باندې ولاړ وي، او فیصله هم داسې ده په قانون کې دا تعدیل منل شوی ده چې غیر حزبي کسان وي. نو هلته بیا دیده تا سنگ واقع دی انتخابات و اروان مدنی طولانه اوگوی هم دی پینزاز کسان رو لس فرانده کیوی چه که لکتر لگه پینزی تانه باید خزی وی نو کلی زده ساتا وزمشی دفتر تلار اوگوی اغا توز بحث جوروی اسناد سیری نو اغا چمتوکیوی انتخابات تا اتال از نوماندان چه دی وزمشی لپار دی دی هر یا دی سوار سرای حق لری اغا پدی بانا چه او نفر دی تاکن خلاکی میسون پینزی نفر دی شکایتو که میسون چه دوار سوله یو دی دوارو نهادون لپار دانشا رئیسان دی چه اغا هم لده جمع انتخاب کیگی دو کسی هر چار دیر رای او گتلی اغا بودی ولسمشر لخوانه دی قومی و جنسیتی پا ترکیب پا پامکلر را سره و تنه کمیسون که او پینزه تنه شکایت کمیسون که یا دارانشا رئیس پتوگه بانی تاکل کی
دغه د انتخاباتو قانون ته کړه شو دی نوی قانون ته ویل کی دا چې راتلون کې انتخابات د ولسمشری نه په ورپسې انتخابات به د ایم ڈی آر په سیستم باندې کی ګلګ دغه سیستم پاړه لګرانه واچوي او ریدونکو ته دا کوم ډول سیستم دی
دا په موږ تاسو د نه لګون کې واحد رائے سیستم کارو چې هغه معمولا په پارلمانی و ولایتی شورا و دغه انتخابات که کارول کیږي ولسمشری ټاکنه کې موږ تاسو اکثریت مطلق کارو چې 50 جمعې و ده او هغه د لګدول ور رای نه دي چې یو کاندید دبل کاندید تاسو هغه انتخاب کړی نو دغه سو ارخیزه یا سو بودی ام ڈی آر چورت ویل کیږي دا یو مختلط تناسبی سیستم ده چې په دې کې به ګوندونه کولای شي چې یو نفر هم پیو اوزی که دی کاندید پتوگ معرفی کی او سو تن هم کوالی سی چی معرفی کی پا این حال که آزاد او خپلواک کاندان هم کوالی سی چی پا مغا حوزه که پا خپلواک یا تنهی دالبانی زن کاندید کی یا مجموعه ده سو نفر یا جای کی او دی سر زنون نمانده کی نو پده که خلق بیا ده حق لري چې رای ورکي رای بدل ته د لیک دو وړ ده په دې معنی چې مثلا یو ولایت مثال کوله ک پکتیا پکتیا کې فکر وکړي چې دوه لکه رای وکړول سره د په دغه څوکې باندې چې ولایت کې تخصیص شوی دی کاغذ ولایتي شورا دی یا د پارلمان دی هغه په کومه ویشل کیږي معلومیږي چې مثلا یو څوکې لپاره څو رای د ګټلو وړ دي یعنی یو څوکې څو رای باندې ګټل کیږي هغه به په کاندوري قتل کیږي چې چا غمر رای وړي دي نو دلته کې یو واحد نوماند دا رای ګټلی وي هغه زی اوتومات په غجی باندې چې زیات وي که مثلا یو مجموعه د ګوندونو سره یو ځای سی ودي پر 15 د کسان معرفي کړی یو نفر درې چاند د رای وړي دي هغه یو چاند ورته پات کیږي د دوه چاند نور په موږ دغه په ائتلافیان باندې ویشل کیږي نو دغه رای ځای کیږي نه اوس مثلا پکتیا کې کنه وسی جگه کې خلکو برخه واخیستله څوکې مشخص دي نوماندان چې ډیر یو ګټل هغه راغله هغه پات نوماندان چې کوم رای ټیټ ګټل دي هغه هم د سپات سره یعنی په مجموع کې تاسو فکر وکړئ له پکتیا نه دا نوماندان چې راغله کله چې په کوم رای باندې مجموعا دی راغلی هغه پات کسان چې راغلی چې هلته رای کارول سي دا هغه تلف سره په داسې سیستم کې دا رای نه تلف کیږي انتقال ورده احمد نه محمود ته ترسو دا ائتلاف کې چې هر څوک هغه رای زیاتی هغه راځي بل خرڅ څوکي ګټي
یعنی لک تر لګه د پکتیا نه لس کسان پارلمان ته لاره پیدا کوي او په دې لسو کې دوه کسانو هغه معلومی رای د بریالیتوب رای ګټلی وي هغه خو به اوتومات راځي دغه اته نور د لاندې کسانو رای اخیستلی شي تر څو دوی د بریالیتوب
مثلا دریم کس دا هغه رای کم دي خود نسبت نور ته زیات او هغه لاندې خپل ائتلافیان لري مثلا څلور نفر نور خپل ځان سره ملګری لري بیا د کاتې همکارانو رای د ته انتقال
کوي یعنی کې ائتلافیان نه وي یو بل کس وي هغه ورته په اوتومات شکل خپل رای ورکوي هم ورکول شي
بیا دلته هغه واحد هغه وي یعنی تناوي بیا دا نس کې درې اما که مثلا بیا نور اته ائتلافون وي بیا هغه کې انتقال کوي ځکه چې دته د تنا ده کنه دته وسلی بل څه رای نه انتقال کوي خوند هغه دغه چې سوبودی ورته وي یا سوارخیز ده هم د ګوندونو ائتلاف د کې زنون معرفي او زی او زیتا هم د واحد نوماندار
یعنی هغه کوم ګوندی ائتلافونه چې رامنځته شوی اما غوی رای بخپلو کې یو بلته د انتقال وړ دی
خیر سي چې واحد
دلته رشید صاحب د رای او د خرسون ته یو ډول زمينه نه برابرېږي چې د خلکو پر رای باندې یو ډول معاملې وشي خرس شي یو کاندید په بل باندې خرس کی
دلته خو بیا غوی لا اول نه معلومي کنه چې فر مثال ما او تا په دا وزی که ملگری یو دی ما رای فرمسال تان زیادی دی یه زل درزو مستحقیم چه تا رای به ما تا انتقال سی او که دی تا رای به ما نزیادی به دی ما رای تات انتقالی گی دلتا دی رای دی خرسو موضوع نده دلتا دی رای حسابول دیر مهم او بالاخر دی تعادل ده چه چې هر څوک مخته دی اما کامیاب نه ده، بیا دغه د لاندې همکاران چې دي دته انتقال کیږي. داسې نه شي کېدلی چې هغه څوک چې مثلا ډېر رای وړي دي او لاندې ملګري ټیټ رای وړي، بیا دغه ته انتقالیږي نه، ځکه چې دا یې په خو کې مخته ده که نه. عدالت هم دا وایي چې څوک مخته وي بیا د نور کومک سره کې چې دا باید لاړ شي بیا کامیاب شي.
یعنې دا هماغه غوښتنه وه چې سمو د مخکې د پارلماني انتخاباتو د نیټې د اعلان نه مخکې ګوندونو پې ټینګار کوو تقریبا هماغه
دقیقا هماغه چې د ګوندونو خوانه تاکید پکې کېده هماغه طرحه ده او هماغه سیستم ده.
د روسیې پوښتنې په توګه رشید صاحب، اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم کمه موده پاتې ده، نوي کمشنران به هم راځي، فکر نه کوي چې هغوی ته به دا سیستم یو څه سخت وي؟ ځکه تیر کمشنران چې کوم وو هغوی تیار تقریبا په مسایلو باندې بلد و، نوي کمشنران چې راځي هغوی ته به دا پروسه لږه سخته نه وي؟
له بده مرغه دموږ تاسو د نهادونو عیب هم په همدا ځای کې ده چې دموږ تاسو کمشنران یو بار مصرف حیثیت لري. نو اوس دلته یو سخوال په دغه شرایطو کې راغلی ده، هغه دا ده چې یو څوک راځي لږ تر لږه 15 کلنه مدیریتي تجربه ولري، او که څوک په انتخاباتو باندې پوه وي یا کار کړی وي هغه ته یو ترجیحي هغه معیار شته چې باید ترجیح هغه ته ورکړل شي. په دوم قدم کې دا ده چې اوس دغه مسئله راځي کېږي سیاسي ګوندونو ته، خو سیاسي ګوندونه همیشه انتقاد کوو، حکومت نه به ګیلې او شکایتونه کوله چې موږ ته واک نه لري، کې موږ پریکړو کې نه یو تصمیم ګیری موږ ته راځي کېږي. نو دا ځل تقریبا میدان دوی ته خالي شوی ده. اوس په دې پر ارتباط لري سره کوم کسان دوی معرفي کوي، که چېرته ضعیف کسان معرفي کوي او هلته په انتخاباتو کې چې په داخل د ارکې کېږي د نوماندانو تر منځ، بیا نو دغه پریکړه دوی ته دغه مسله دوی ته راځي کېږي. سبا ته بیا تاسو نه شئ کولی چې ولسمشر ته ووایئ چې ولې تا ضعیف افراد راوستلی دي یا په ځان تړلي افراد راوستلی، او که چېرته دا د خودخواهي بحث وي دواړو خواو ته چې هر څه په دونه کې چې والله راځه نه یو څوک معرفي کوم، مقصد یو لست جوړ شي خوشحاله کړم او په دې باندې ونه چې څه مسولیت لري، یا خدا نخواسته په دې کې فساد رامنځ چې راځه والله د ګوند ته یو سور پیور کو چې مقصد ما معرفي کړي. نو دا بیا د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره، د دغه سیستم لپاره، د نظام لپاره یو لوی بدنامي بوي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په عزل امدارس انتخاباتو په نوي قانون باندې بحث کولو لپاره مودان تربلی بیا د الله په
شاپس.